بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ له مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ستاسو د روغ صحت او خوشحاله ژوند په هیله، زه زیب شاهین او زمانو ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجري لمریز کال له سلواغې د 15 نېټه ده، چې د 1403 هجري قمري کال د رجب یازبرګې د 12 او د 2022 میلادي کال د فروری له 1400 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اورئ. بیا به د یمن د مبارزانو په وړاندې له اماراتو څخه د امریکې د ملاتړ دوام تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به بې نقابه امریکا نومي پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به هم د رهبرۍ مؤلفې نومي پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې وسوم. خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په ویانا کې د ایران لوړ رتبه مذاکره کوونکي سره شمخانی ټلیفوني خبرې اترې وکړې. د ایرلند جمهوریت خارجه وزیر نن تهران ته راځي. پاکستان کې د اسلامي مذهبونو د علماو پښتون سره د کعبه د مولود علیه السلام جشن جوړ شو. طالب چارواکي وایي د افغانستان اساسي قانون نه دی لغوه شوی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا سکتر علي شمخاني بیگا په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د مذاکره کوونکي علي باقری سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ. د ایران په خلاف د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په محوریت سره د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو د سیاسي فیصلو لپاره د یوې لنډې دمې وروسته د فروری له 8 بیا شروع شوې دي. په ویانا کې خبرو اترو د ایران د مذاکراتي ټیم د نوښتونو په وجه یو لړ پرمختګونه تجربه کړی شوی دی. خو د لویدیځي لورو په 13 بیا د امریکې د مخکنی حکومت د غیر قانوني اقداماتو د تلافی لپاره د جو بایدن د حکومت کوتاهي او له زیات نه زیات د بو د جنگ دوام برجام ایټمی موافقې ته د استنیدو لپاره د دغه هیواد په جدیت کې د شکونو او د خبرو اترو د اوږدېدو سبب شوی دی. د فارس خبری ایجنس د رپورت لمخې علي شمخاني په یو ټویټ کې له علي باقری سره خپل ټلیفوني خبرو اترو ته په اشاره سره د ایران د مذاکراتي ټیم د کار په سختۍ په خبرو اترو کې لجمنو څخه د تیښتې لپاره د لویدیځو لورو لخوا د عمل د نوښت د نمایش په دوام تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا سکتر څو ورځې مخکې هم د ایران حقیقی او مؤثر اقتصادی ګټه د موافقه د بڼنیولو ضروری شرط وباله او وی ویل د بندیزونو د لری کولو نمایش یو رغاده اقدام نشي ګڼل کېده. د ایرلند جمهوریت خارجه وزیر سایمون کاوینی نن د یو ډیپلومیټ پلاوی په مشرۍ تهران ته راځي. د فارس خبری ایجان د رپورت لمخې د ایرلند جمهوریت خارجه وزیر د خپل دغه سفر په دوران کې ټاکل شوی ده ل خپل ایران هم رتبه حسین امیر عبداللهیان سره د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت په ځای کې کتنه او سلا مشورې وکړي. امیر عبدالله یان او سایمون کاوینی په 13 ستمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د شپږ اویایمې غونډې تر څنګه له یو بل سره کتنه او د دو اړخیزو ملګرتیاو د برجام د شرایطو او همدارنګ د افغانستان د حالاتو په باره کې سلا مشورې کړې وې. د ایرلند خارجه وزیر په دغه کتنه کې ویلي وو په تهران کې د دغه هیواد د سفارت د پرانستل کېدو وروستي مراحل د ترسره کېدو په حال کې دي. پرون په تهران کې د ایرلند جمهوریت اکریډیټیډ سفیری میرمن ساینا میگینز خپل باور لیک د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ته وړاندې کړ. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. پاکستان کې د اسلامي مذهبونو د علماو پښتون سره د کعبې د مولود حضرت علي عليه السلام جشن جوړ شو. د نړۍ د اړومبني امام امیر المؤمنین حضرت علي ابن ابي طالب د میلاد په مناسبت سره د پاکستان د اسلامي مذهبونو د علماو او د پاکو اهل بیت علیهم السلام د مینوالو وحدت رامنځته کوونکي غونډه په لاهور کې د عروة الوثقی علمیه حوزې په اهتمام سره وشوه. د ایرنا د رپورٹ لمخه په دغه غونډه کې په لاهور ښار کې د ایران کلتوري مرکز مشر جعفر روناس او د اسلامي جمهوریت سر کنسول محمد رضا ناظری په شمول د پاکستان ګڼ شمیر سنی او شیعه علماو پوهانو او مختلفو شخصیتونو ګډون وکړ. ویناوالو په دغو مراسمو کې د اسلامي نړۍ د یووالي په لار کې د حرکت او په ګډو مشکلاتو باندې د غلبې لپاره د علوي سیرت په پیروي تاکید وکړ. حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام د رجب یازبر کې د میاشت په 14 نیټه په داسې حال کې چې مور بی بی فاطمه بنت اسد سلام الله علیها ته د کعبې شریفې دیوال اوچو ده او هغه د سپیشلی کوټه نن وته دنیا او هغه دنیا ته تشریف راوړل. حضرت امام علی علیہ السلام له لکوالی راسه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم تر سوری لاندې اوروزلې شو. ها حضرت لومبنی کا سوچ په اسلام باندې د خپل ایمان اعلان وکړ او د اسلام د مبین دین د تبلیغ په ټولو مرحلو کې به د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم ملګری او مرستندوی وو. د ایران د اسلامي جمهوریت په تقویم کې د هغه حضرت د میلاد ورځ د پلار ورځ نومولې شوې ده. یو طالب چارواکی ویل د افغانستان اساسي قانون نه دی لغوه شوی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د اساسي قانون په تطبیق باندې د سارون کی کمیشن سرپرست د دغه قانون د نه لغوه کېدو خبر ورکړ. د افغانستان اساسي قانون په دغه هیواد کې تر ټولو لوړ حقوقي سند دی. دغه قانون 12 بابا او 128 ماده لري. د افغان اوا خبرې جان د رپورټ لمخې سید ابوبکر متقی پرون ویل د افغانستان اساسي قانون نه دی لغوه شوی او د هغه د لغوه کولو صلاحیت لویه جرګه لري. سید ابوبکر متقی زیاته کړه د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو صلاحیت یوازې هغه اداره لري چې دا قانون برابر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون د سیړنې او تصویب کار په 1402 هجري لمریز کال کې په لویه جرګه کې ترسره شو. په دغه قانون کې ډیموکراسي، انفرادي او اجتماعي حقوق او انتخاباتو ته پاملرنه شوې ده. د امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی قطر هیواد ته لاړ. د طالبانو د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر هیواد ته د یو پلاوی د تلو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر پاڼه کې پرون ولیکل شو چې دغه پلاوی به د فارس خلیج هیوادونو اروپایي ټولنې له استازو دینی عالمانو له ټولنو او له هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې د کابل په ځای قطر هیواد د خپل فعالیت لپاره ټاکلی په مهمو مسایلو بحثونه وکړي. د دغه سفر نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان تر دې وړاندې په اوسلو کې د اروپایي ټولنې او امریکې له استازو سره په دریو ورځنیو خبرو اترو کې په بیلابیلو مسایلو بحثونه کړي دي. په ترسره شوو خبرو کې په اقتصادي، بشري مرستو، امنیت، د مرکزي بینک په فعالیت، روغتیا او اړوندو مسایلو خبرې اترې وشوې. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادی مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادی کمیشن نوبتی غونډه ترسره شوه. د طالبانو د اقتصادی مرستیال په ټویټر پاڼه کې لیکلی شوی دی چې په ترسره شوې ناسته کې په بیلابیلو اقتصادی مسایلو حل لارو بحثونه وشول. په دې ناسته کې ملا برادر اخون لارښوونه کړې چې صنعتکارانو ته باید د اړتیا په کچه د افغانستان برېښنا شرکت له لوري برېښنا ورکړی شي. تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا نشته په تړاو شکایت کړی و او په دې برخه کې د طالبانو حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې وه. د اقتصادي کمیشن په تېره ناسته کې هم سوداګرو ته د نورو اسانتیاو پر رامنځته کېدو او اړوند مسایلو بحث شوی و. سیهونستانو د نیواکي کوچ په شیخ جرا سیمې یو ځل بیا یرغل وکړ. سیهونست میشته خارجي اوسیدونکو بیګا یو ځل بیا د اسرائیلي پوځیانو په ملاتړ سره د نیواکي کوچ په شیخ جراح سیمې باندې یرغل وکړ. د سیهونست میشته خارجي اوسیدونکو د سیهونست غاصب ځواکونو په دې وروستیو میاشتو کې په ځلونو له شیخ جراح سیمې د اوسیدونکو فلسطینیانو په کورونو حمله کړې دي. ارنا د فلسطینی سرچینو په نقل سره رپورټ ورکړ. سیهونست پوځیانو د پلاستیکي ګولیو په ډزو غږیزو بمونو په چولو او د اوخکی بیاون کې ګیس په شیندلو سره لږ تر لږه یو دیرش فلسطینیان ژوبل کړل او وطنه ونیول. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویان محمد حماده د دغه حمله پر د عمل کې وویل په شیخ جراح سیمه کې په فلسطینیانو د سیهونست میشته خارجي د اوسیدونکو حمله په قدس شریف کې سرګند تیری او له اور سره لوبې کول دي، ځکه چې ټول فلسطینیان به په ټول توان سره له قدس شریف څخه محافظت ته راپاسیږي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د یمن د مبارزانو په وړاندې له اماراتو څخه د امریکې د ملاتړ دوام، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. امریکې د متحده عرب اماراتو په الزفرا پوځي مرکز کې د خالی په ورځ یو شمیر اف دویش ډوله جنگي الوتکې ډیر کړې. د امریکې د هوایي ځواک د ادعا په اساس د دغو جنگي الوتکو زی پر زی کېدل د ابوظبي د ولی عهد محمد بن زید النهیان او د امریکې د دفاع وزیر لوید آستین ترمنځ په شوي غږملتیا پسې ترسره شوي. دغه اقدام د امریکې او متحده عرب اماراتو ترمنځ په هغې غړې پوځي موافقې پسې چې تېره اونۍ د دواړو لورو لخوا لاسلیک شوي ترسره کیږي. امریکایي چارواکو اماراتو ته د لیګلو اف دویش ډوله جنگي الوتکو شمیر نه دی اعلان کړی. د امریکې د هوایي ځواک د لویدیځې ایشیا د برخې قومندان جنرل ګرګوري ګیوټ په ادعا سره د دغو جنگي الوتکو لیګل د واشنګټن د سیمه ییزو متحدانو دفاعي توان پیاوړی کوي او لوري د هغه په خیال د سیمې په بې ثباتۍ کې دخیلو ته دا پیغام ورکوي چې امریکا او شریکانې سولې او ثبات ته پابند دي. دغه اقدام له متحده عرب اماراتو څخه د امریکې د هغه هر اړخیز ملاتړونو نښه ده چې په تېرو اونیو کې د سعودي ائتلاف په چوکاټ کې په یمن کې د جنگ د دوام په دلیل چې د یمن د مقاومت د ډرونز او توغندي حملو په شش کې ورغلي دي. په عین حال کې معلومه نه ده اساسا د اف دویش ډوله جنگي الوتکو د پنځم ماډل زی پر زی کول چې د هوایي ځواک ځانګړې برخه ده څرنګه په اماراتو باندې د یمن والو د توغندوي او ډرونز حملو د دوام خنډ کېدای شي. امریکا د یمن د اولس په خلاف د سعودي ائتلاف په اوه کلن وروست اوس تومانه کونکي جنگ کې په سعودي او متحده عرب اماراتو د ډول ډول وسلو د خرڅولو یو اصلي اډانه ده. د واشنگټن له متحده عربو هیوادونو سره په تعلقاتو کې د بشري حقوقو د مسلو د لحاظ کولو په باب د امریکې د ولسمشر جو بایدن له لومړنیو ژمنو سره البته هغه عملا د یمن د کلابندۍ د ختمولو او دوی ته د مرستو رسونې د ممکن کولو په خاطر په سعودیانو او اماراتیانو باندې د دبو د اعمالولو لپاره اغیز شیندونکي اقدامات له غوره کولو ډډه کړې ده، او حتی په دغو دواړو هیوادونو یې د وسلو بیا بیرته خرڅول شروع کړي دي. جو بایدن په خپل انتخاباتي کمپین کې د یمن جنگ د یوې ستراتیژیکې غمیزې په توګه یاد کړې او ادعا کړې وه چې د وسلو د خرڅولو په شمول به په یمن کې د سعودي ائتلاف د یرغلیزو عملیاتو ملاتړ ختم کړي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو وروسته یې په سعودي او اماراتو د وسلو د خرڅولو سیاست ته مخه کړه. د سټاکهوم د سولې څیړنیزې نړیوالې موسسې سیپری د رپورټ په بنیاد امریکې، سعودي عرب او اماراتو ته د وسلو د صادراتو تر ټولو ستره سرچینه ده. د دې په ترڅ کې چې په یمن کې د غیر پوځي اهدافو ټارګټ کولو لپاره له امریکایي وسلو څخه استفادې د بشري حقوقو د ادارو نیوکې هم راپارولې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې ویلي دي د ساده په زندان باندې د سعودي ائتلاف د جنگي الوتکو حملې چې په لسګونو کسانې وجلي د امریکې له جوړ شویو غونچیزو بمونو استفاده کړې ده. په مقابل کې د جو بایدن حکومت د تیریګرو هیوادونو په تیره بیا د متحده عرب اماراتو په خلاف د یمن د مقاومت په متقابل اقداماتو سره په چلن کې د دغو حملو د غندلو سیاست وړاندې کړی دی. البته په متحده عرب اماراتو کې د اف 22 ډول جنگي الوتکو د ځای پر ځای کېدو په زمینه کې د واشنگټن د اقدام بل اړخ د امریکې له یو سیمه ییز متحد څخه د دغه هیواد د ملاتړ دوام یو ډول ننداره ده. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، اوس هم د تاریخ نننه پانه ته یو وخت نه کو
د تاریخ پانه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د ښه او نیکمرغه سهار د غختلو پترس کې تاسو ته د تاریخ او بل پاڼه وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 12مې او د 2022 میلادي کال د فروری له 14مې نیټې سره سمون خوري. سوال سوا یولس کال مخکې د 23 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې په 12 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر او د قریشو یو مشر عباس ابن عبدالمطلب وفات شو. هغه په ښه سلوک او عقل او خواري مشهور بو. ځینې مورخین باوري دي چې عباس ابن عبدالمطلب مدینې ته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له هجرت مخکې په پټه اسلام قبول کړ او د مکه د مشرکانو د تحریکاتو خبر به یې هغه ته ورسول. عباس ابن عبدالمطلب په اتم هجری قمری کال کې له مسلمانانو سره ملګری شو او د مکه له فتح وروسته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د خدای د کور د زیارتوالو لپاره اوبو د تامینولو او د آبادونی مسول شو. عباس ابن عبدالمطلب هم داشان له مشرکانو سره د پیغمبر اکرم په ځینو جنگونو کې د هغوی د نورو ملګرو تر څنګ موجود وو او په میړانې سره جنگیدل. دوله سو و دیش کال پخوا د 206 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې په دوله سمنیټه د حدیثونو تاریخی خبرونو او د پیغمبرانو علیه السلام د داستانونو راوی ابو حذیفه وفات شو. هغه څه موده په مکه او مدینه کې تیره کړه او د حدیثونو په زده کړه بوختو. ابو حذیفه معتبر حدیثونو راوی وو. د هغه یو مهم تالیف المبتدا نومیږي چې د انسان د خلقت او د پیغمبرانو د داستانونو په حق لدی. همداشان د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په اکله د امام جعفر صادق علیه السلام څخه روایت شرحه د هغه یو بل ارزښناک اثر ګڼل کیږي. دو سوه څلور دیرش کاله وړاندې د 209 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 12مه نیټه د لطف علي خان زند په مړینې سره په ایران کې زندیه لړۍ پای ته ورسېدله. د دې پادشاهۍ لړۍ بنسټ کریم خان زند په 1115 هجري قمري کال کې ایښی و او ځان یې وکیل الرعایا یعنی د خلکو استازی ونوموله او هڅه یې وکړه چې خلک په سوکالتیا او آرامښت کې ژوند وکړي. خود کریم خان زایناستو د قدرت په سر جګړې ته مخه کړه. په همدې وجه زندیه حکومت کمزورې شو او د اغا محمد خان قاجار په شمول د هغه سیالان لا پیاوړي شول. د زندیه لړۍ وروستی پاچا لطف علي خان زند یو باتور او ښه ځوان و خو د ټولې میړانې سره سره د تجربې د نشتوالي په وجه یې له اغا محمد خان ماتې وخوړه او د ډېرې شکنجې له زغملو وروسته ووژل شو. څلور اتیا کاله وړاندې د 1938 میلادي کال د فروری په 14مه نیټه د فلسطینیانو د عامې وژنې په دوام کې د پالماخ ترهګرې ډلې وسلوالو سهونستانو د نیواکي فلسطین په شمال کې د سعسعه کلی د اوسیدونکو وژله پیل کړه. په دغو عملیاتو کې چې تر څو ورځو پورې روان وو د هغوی پر اوسیدونکو 40 کورونه وران شول او کابو 6 فلسطینیان چې په هغو کې ښځې او ماشومانو هم تر سترګو کېدل ووژل شول. سهونستانو تر مدو پورې د سعسعه کلی عامه وژله د فلسطینیانو د وژلې لپاره د بیلګې په توګه یادوله. وو یا کال پخوا د 1945 میلادي کال د فروری په 14مه نیټه په دوهم نړیوال جنگ کې د جرمني د مورچو پر ضد د امریکا او انګلستان 1903 او یا جنگي الوتکو د نړۍ خورا سترې او زیاتې مرګ ژوبلې لرونکې بمباری پیل کړې. په دغو بېرحمه بمباریو کې چې تر دریو ورځو پورې دوام درلود د جرمني څو صنعتي ښارونه له خاورو سره خوا خاورې شول.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ګلونو دوستانو اوس هم بے نقابه امریکنو می پروگرام تستاسو پام را ګرځو.
بے نقابه امریکا
گرانو او قدرمنو اوریدونکو بے نقاب امریکہ د لړۍ د دیونه له پروگرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې په تیری ونه کې د امریکای مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه وکړو. هیله ده چې دا پروګرام تر پای را سره ملوسی.
د امریکا د تیرونی په مهمو پیښو کې د نړۍ په لسو هیوادونو کې د امریکا د بودیجې تر ټولو زیات کمی، د امریکا په مهاجرتي سیاستونو باندې د بشري حقوقو د څارونکو نیوکې، په امریکا کې د کورنیو ګواښونو او د ترهګرۍ د خطر د زیاتېدو په هکله خبرداری، په دغه هیواد کې د کورونا له امله نه هلاکو ته د مړو د شمیر رسیدو، او په سوریه کې د ترهګرۍ د فعالولو لپاره د امریکا هلو ځلو ته اشاره کولی شو.
د امریکې د خزانه وزارت د وروستي رپورټ له مخې د دغه هیواد اوسنی مالی سیاست پایدار نه دی او د سو هیوادونو په پرتله د بودیجې کمښت له ټولو زیات دی. امریکا په تیر 2021 کال کې د بودیجې د نږدې 3 ټریلیون ډالر کمی په وجه د یونان او ایټالیا تر څنګ د بودیجې له سخت کمښت سره په مخامخ دو سر لسو هیوادونو کې شامل شو. په تیرو یوازې 2 لسیزو کې د امریکای حکومتونو د دغه هیواد له مرکزي بینک فیډرل ریزرو څخه په بشپړ ملاتړ سره د دغه هیواد د بودیجې کمښت د ناخالص کورنی تولید څخه باندې 1.5% ته ورسوه. تیر کال د امریکای په بودیجه کې د څه باندې 2.5 ټریلیون ډالر کمښت په داسې حال کې سب شو چې د جو بایډن حکومت د 2021 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د 0% له درون تورم یا ګرانې سره مخامخ شو، او د تورم دغه اندازه د 1922 کال له جون میاشت څخه بے مخینه و. د سیاسي چارو کارپو میکس کایزر وایي په امریکا کې د اساسي شیانو او کورونو د بیو زیاتېدل خودنه کوي چې تورم او ګرانی په دې هیواد کې له هغه څه ډېره زیاته ده چې فیډرل ریزرو غواړي خلک پرې خبر شي. کارپوهان وایي چې د امریکې د بودیجې کمی د کورونا د وایرسو د اقتصادي اغیزو نه پس د بایډن د حکومت د حمایتي پیکیجونو په وجه ده. د بودیجې د کمی او د تورم د زیاتېدو تر څنګه د امریکې بورس یا سټاک ایکسچینج هم د 2022 کال په اوله میاشت کې د بانکي پیسو د سترو لوړو ژورو تر اغیزې لاندې راغی، او د کورونا وبا د پیلېدو له شروع راهسې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. له بلې خوا د کورنی ضرورت پوره کولو لپاره د امریکې د وارداتو ډیر زیاتوالی له امله په 2020 کال کې د دغه هیواد د تجارتي بودیجې کمی تر بې مخی اندازې زیات شو او له 9.5 میلیارد ډالرو اوخت. د اقتصاد استاد کریستوفر راب کی وای د امریکې د تجارت ډګر به د کورونا بیماری له امله د پیرلو د کمی د پیلېدو او د جون له عادي کېدو نه تر مخکې پورې خپل تیر حالت ته ستون نشي. د امریکې د صادراتو او وارداتو ترمنځ درز او واټن د ناخالص کورنی تولید 3.5% جوړوي چې په 2020 کال کې له 3.2% وخت دی. ځینې شناندي دا مسائل د امریکې د اقتصادي زوال له امله ګڼي.
د بشری حقوقو څارونکو سازمان ایچ آر دبلیو خبرداری ورکړ چې د امریکا د کډوالۍ سیاستونه د دغه هیواد د جنوب په سرحدي ښارونو کې زرګونه ماشومان له خطرناک حالت سره مخامخ کړي دي. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا او مکسیکو حکومتونو د امریکا د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پراو په مکسیکو کې پاتې شی نومې پروګرام کې په اجرا کولو سره د 1,300 ماشومانو په شمول څه باندې 10,000 کسان له جدي تاوان او خطر سره مخامخ کړي دي. دا پروګرام د سپینې ماڼۍ د اوسني مشر جو بایډن په حکومت کې هم اجرا کیږي. د خبر پاڼې د متن له مخې د یاد مهاجرتي پروګرام له مخې تقریبا 30% پناه لټونکي ماشومان د مکسیکو خطرناکو سرحدي ښارونو ته ستانه کړی شوي او له هغو نه ډیره هلته په تمه ناستی چې د مهاجرت وضعیت معلوم شي. د بشري حقوقو څارونکی محقق آری ساویر وایی د بایډن حکومت د ماشومانو او د هغوی د کورنیو د محاکمې په شمول چې د نامعلومې مودې لپاره بندي شوي دي یو لړ اقدامات سره له خطر سره مخامخ پناه لټونکي سربداله پرې ایښې دي او په کار دی چې خپله کړنلاره سمدستي بدله کړي. په مکسیکو کې پاتې شئ نومې مشهور پلان له مخې د امریکا مهاجرتي پروتوکولونه د امریکا حکومت ته دا امکان ورکوي چې غیر مکسیکي کډوال هم مکسیکو ته واستوي تر څو د امریکا د کډوالۍ په محکمه کې د محکمې په تمه پاتې شي. په همدې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 میلادي کال له مارچ نه واخلې تر 2021 کال تر دسمبر میاشت پورې هر ورځ له 1,500 نه تر 2,000 پورې کسان چې 10% پکې کډوال دي د هغوی هیوادونو ته ستانه کړي دي. د کورونا وبا سره د مقابلې په دې حالاتو کې سخت بېوزلي، تشدد، بیکاری او فساد هغه عوامل دي چې کډوال ترې د خلاصۍ او د امریکا د خوب و خیال په فکر کې د خپل هیواد پریښودو ته تیارېږي، خو په دې لاره کې له خطرناکو حالاتو او کله ناکله له مرګ سره مخامخ کیږي. جو بایډن حکومت په دې وروستیو کې د ټرمپ د حکومت د توکمپالو سیاستونو په دوام کې وویل چې د وینزویلا کوم کډوال چې له مکسیکو څخه امریکا ته راغلی دی د پناهندګۍ غوښتنې ته یې له پاملرنې پرته کولمبیا ته اخراج کیږي.
د امریکې د کورنی امنیت وزارت 13 دوشنبه خبرداری ورکړ چې په هیواد کې د وسلوالو حملو د تختونې د ګواښونو او هم د بم ایښودنې د ګواښونو زیاتېدو په وجه که د دغو ستونزو د کنټرولولو لپاره زر تر زره حل لاره پیدا نه شي نو په هیواد کې باید د یو نوي کړکیچ په تمه اوسو. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی شوی دی چې 13 اونۍ د امریکې ځینې ښوونځي د بم ایښودنې په هکله خبرداریو په وجه بند کړی شو. پولیس وویل چې په یادو ښوونځیو کې هیڅ ډول چاودېدونکي توکي نه دي موندلي. د امریکې د کورنی امنیت وزارت وویل چې د تورپوستکو د ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو خلاف ګواښونه په دې وروستیو میاشتو کې ډېر زیات شوي دي. همداشان امریکایي چارواکو ویلي دي چې په توکمپالنې پورې اړوند تاوتریخوالی هم په دې وروستیو میاشتو کې ډېر زیات شوي دي. په امریکا کې له بشري حقوقو د ملاتړ ادارو له دې مخکې هم په هیواد کې د سپین پوستکو د برتری د پلوي ډلو د حملو او تشدد د زیاتېدو په هکله خبرداری ورکړی وو. د امریکې د کورنی امنیت وزارت هم دا شان په هیواد کې دننه د توکمپالو او تونلارو ډلو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکې لوی څارنوال مریک ګارلینډ د 2020 کال په مای میاشت کې په کانګرس کې وویل کورنی توندلارې ډلې په تېره بیا سپین پوستکي برتري غواړي د امریکې لپاره یو ستر او زیاتیدونکی ګواښ دی. هغه هم دا شان د امریکې له کانګرس وغوښتل چې د کورنۍ ترهګرۍ د عناصرو او کسانو په هکله د تحقیق تعقیب او محاکمې لپاره لا زیاته بودجه او مالی سرچینې بیلې کړي.
جان هاپکنز پوهنتون ویل چې په امریکا کې د کووېډ 19 له امله د مړو شویو شمېر 9 لک کسانو ته رسېدلی دی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او څارنې د مرکز د رپورټ له مخې د امریکا په لاس کې د 3 واکسینونو د شتون باوجود چې د سخت ناروغۍ او مړینې څخه په اغیزناکه توګه مخنیوي کوي، د دغه هیواد یوازې 4.6% خلک په بشپړه توګه واکسینیټ شوي دي. د دغه راپورټ له مخې په امریکا کې د واکسین له راتلو وروسته په دې 10 میاشتو کې لا ډیر کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د څارنې او مخنیوي د کنټرول د مرکز احصایې ښودنه کوي چې په 2000 میلادي کال کې له کورونا څخه د مړینې اندازه په 2000 کال کې کابو 3,15,000 او 343 تنه وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د کورونا د مړو د ورځ تر بلې زیاتېدو په وجه په یوې خبر پاڼې کې وویل، زموږ هیواد نن سبا د بدلانه یو بل غمیزناک او غمناک پیچومی تجربه کوي. د کووېډ 19 له امله 9 لک امریکایان مړه شوي دي. په امریکا کې په کورونا د ککړو کسانو د شمېر او ورسره د دې ناروغۍ له امله مړو د شمېر په زیاتېدو سره په روغتونونو او درملیز سټاف باندې دباونه هم زیات شوي دي. شواهد د دې ښودنه کوي چې امریکا به په نږدې راتلونکي کې هم هغه شان د کورونا له امله د زیاتو مړو ریکارډ ولري. د امریکا خلک هم د ډیموکراټانو او ریپابلیکنز ترمنځ د اختلافاتو په لړ کې عملا د ماسک لګونکو او ورسره د مخالفانو په دوو ډلو ویشل شوي دي.
او د روسیې د بهرنیو اطلاعاتو ادارې په یو رپورټ کې د امریکې لخوا د سوریې د طبیعي سرچینو د لوټلو دوام ته په اشاره سره ډاګینه کړې چې واشنگټن په دمشق او لاسقیا کې د ترهګري ډلې لمسوي او د سوریې د پوز او د انډیوالانو خلاف اقدام ته هڅوي. د سوریې خلاف د امریکې د نویو اهدافو او اقداماتو په حق له د روسیې د رپورټ خپرېدل د سوریې د قانوني حکومت د پرځولو په لړ کې د غربي او عربي چورلیز ماتې او د سوریې د پوز او د هغوی د ملاتړو هیوادونو په وړاندې د امریکې د ملاتړ وړ ترهګرو ډلو او د هغوی د اروپایي او عرب انډیوالانو بیا بیا شکستونو ته په پام سره مانا پیدا کوي. امریکې له 2011 کال څخه د باراک اوباما د ولسمشرۍ په پړاو کې په سوریې کې د بشار الاسد د قانوني حکومت د ړنګولو او د مقاومت د چورلیز د کمزوري کولو په هدف سره له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ شروع کړ. په ورپسې پړاو کې د داعش له ترهګرې ډلې سره د مقابلې په بهانه چې خپلې جوړ کړې او ورڅخه ملاتړ کړی و، له 2014 کال څخه په سوریې کې هوایی او ځمکني عملیات شروع کړل او هلته یې خپل پوځیان دېره کړل. بیا د امریکې تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له داعش سره د مبارزې په بهانه په سوریې کې د امریکې د غیر قانوني پوځي شتون د ساتلو په ترڅ کې په عملي توګه د سوریې د ځینو برخو نیواک او لوټلو ته مخه کړه. او اوس هم د بایدن حکومت په نړیوالو اصولو باندې په سترګو پټولو سره نه یوازې په سوریې کې د مقاومت په 44 پورې اړوندو مختلفو اهدافو خپلو هوایی حملو ته دوام ورکوي، بلکې د روسیې د بهرنیو اطلاعاتو د ادارې رپورټ ته په پام سره د سوریې او د هغې د انډیوالانو امنیتي او پوځي ادارو ته د ګزار ورکولو په هدف سره په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کولو په لټه کې دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د بې نقابه امریکا د دې اونۍ د خپرونې وخت هم دومره و، نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه. محترم فاطمی خور څخه ډیره ډیره مننه چې د پروګرام په نشرولو کې را سره ملګرتیا وکړه. اوس هم د رهبرۍ د مؤلفو په اړه یو بل پروګرام ته ستاسو پام را ګرځوو.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه، د تیرانه دو ګرانوویدونکو خیرچاري عزیزانو، وسم ز فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیمه
تاسو خدمت ته حاضر شوی وو چې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو چې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه نومیږي. دوستانو، په دې نننۍ برخه کې په لویدیځ آسیا کې د امریکا د پوځي اډو او د سیمې په ګواښلو کې د دغو اډو د رول په هکله د وینا وړومبنۍ برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي. ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمه
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو او معیارونو د لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، په دې نننۍ برخه کې په لویدیځ آسیا کې د امریکا د پوځي اډو او د سیمې په ګواښلو کې د دغو اډو د رول په هکله د وینا وړومبنۍ برخه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود ډیر مهم او ستراتیژیک نظر وړ ټکی د اسلامي هیوادونو ولسونو ترمنځ د تفرقې اچونې بهیرونو په وړاندې د هوښیارۍ په ضرورت باندې ټینګار دی. حضرت آیت الله ولعظمى سید علي خامنئی د 1499 لمریز کال په لړم میاشت کې د اسلامي وحدت کانفرنس د میلمنو په سره په کتنه کې په سیمه کې د امریکایانو د شتون ناوړه او بدو اغیزو ته په اشاره سره ناامني، شر او فساد د امریکایانو ډالې بللې او د غرازې ویلې دي. زمون په سیمه کې د امریکا شتون بلا شر او فساد هیڅ اغیزه نه درلري. دوی د سیمه ته راغلل او لځان سره شر او فساد راوړل. هر ځای ته چې رسیږي هلته یا ناامنی وي یا کورنۍ جنگ او یا د داعش د جوړولو په شان کارونه.
د ایران پر خلاف د عراق د جنگ د پیلېدو په وړاندې میاشتو کې د امریکا د هغه وخت د ملي امنیت صلاحکار بریجنسکی د سایکس پیکو تړون د اصلاح د ضرورت خبر ورکړ او همدا شان ورپسې د امریکا د دفاع وزارت په حکم برنارد لویس ته دنده وسپارل شوه چې د اسلامي او عرب هیوادونو د ټولګي د قانوني یووالي د ختمولو په هکله خپله مشهوره طرحه وزکړي. په دغې طرحې او پلان کې د عراق، سوریه، لبنان، مصر، سودان، ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او د فارس خلیج د سیمې او د شمالي افریقا په شان هیوادونه شامل دل. خدا د امریکایي ځواکونو لخوا پیل شوي یوازنی عملیات نه و. په 2003 میلادي کال کې په سودان کې د دارفور قبایلو جنګ غوښتونکو د دغه هیواد په حکومتي تاسیساتو او عرب بزګرانو باندې په همدې سره د یو ویشتمې پیړۍ یو ډیر خونړی کړکیج رامنځته کړ. یو داسې کړکیچ دی چې د مرکزي حکومت په بیړني او وارخطا غبرګون سره ورځ تر بلې لا ژور او زیات شو او بالاخره د دغه هیواد د ویشل کېدو سبب شو. د سودان کړکیچ او بالاخره د دغه هیواد ټوټې کېدل په سیمه کې د امریکا د شتون یوه بله نتیجه ګڼل کیږي. د یوې استعماري طرحې په توګه د دغه مسلې وړومبنی پړاو د کامیابۍ سره سره د سرته رسیدو او امریکا بېله دې چې چندانې لګښت وکړي او یا حتی په سیمه کې یوه بحث پارونکې مداخله ولري، د سودان د سویل بډایه سیمه یې د خرطوم د اسلام پال حکومت له واک نه وباسه.
لا بل پلوه د امریکا مشرانو جرګې په 2001 کال کې یو داسې پلان تصویب کړ چې پکې عراق د سنی، شیعه او کورد میشتو په درو سیمو او برخو ویشل کېده او دغو سیمو ته هم خود مختاري یا کورواکي ورکول کېدله. دغه پلان چې د جوزو بایډن لخوا وړاندې شو او په 2003 کال کې د دغه هیواد د نیواک له امله رامنځته شویو کړکیچونو څخه د وتلو لپاره د یوې وړاندیزي طرحې په توګه ده. خودنه کوي چې په سیمه کې بیلتون غوښتنه حتی د امریکا په غیر امنیتي ارګانونو کې هم د منلو وړ ګرځېدلې ده. د امریکا په مشرانو جرګې کې د دغه پلان تصویبېدل د نوې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې د امریکایي چارواکو په نظر کې د سیمې د هیوادونو د ټوټې کېدو د اهمیت موندلو نښه او لامل شوی چې په دې لړ کې موجود اسناد دوه چنده حساسیت ومومي. په دغو سندونو کې د لویدیځې آسیا او شمالي افریقا د ویشل کېدا لپاره د برنارد لویس طرحه ده چې په 1980 لسیزه کې برابره شوې ده. د نړیوالو چارو یو کارپو مشتبه شاه سمنی په سیمه کې د امریکا د شتون د اهدافو او د سیمې په بېثباتۍ کې د امریکا د پوځي اډو د رول په هکله وایي، امریکا په لویدیځې آسیا کې هم نیغ په نیغه او هم په غیر مستقیمه توګه ډېرې پوځي اډې لري چې د هر یوې د جوړېدو په وخت کې ادعا شوې وه د جوړولو هدف یې د سیمې د امنیت تامینول دي. خو تاریخ ثابته کړې ده چې په سیمه کې د امریکا زیات پوځي شتون د سیمې لپاره له بېثباتۍ او د شخړو له زیاتېدو پرته بل څه نه دي درلودلي. خو امریکا له خوړلو ماتو او تاواني کېدو وروسته په ظاهره غواړي چې له سیمې ووځي، خو په عمل کې په دې تکل کې ده چې په دغو هیوادونو کې په نویو چلولونو سره پاتیش. Thank you.
اسلامی انقلاب معظم لارخورد پام دې لړ کې د 1998 کال د غبرګولې په میاشت کې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو او د ایران د یو ډل چارواکو په کتنه کې وویل هر ځای کې چې یو ورځ د انګلستان سیاستونه او نن سبا اسلامي هیوادونو ته امریکا ننوتې ده دغه فتنې رامنځته شوې دي. حمله یو بل سره د اسلامي هیوادونو اختلاف کرکه او نفرت رامنځته کوي او هم په هیوادونو کې دننه. امریکا له دوهم نړیوال جنګ وروسته ځان د نړۍ بې ساری قدرت او پولیس ګڼه، خو په دې تیره یوه لسیزه کې په نړیوال ډګر کې د امریکا د زوال خبرې پیل شوې دي او په همدې وجه دغه هیواد هڅه وکړه چې په یوې نوې ډرامې یعنی ترهګرۍ سره او ورته مهال ورسره د مقابلې د مشرۍ د رول په لوبولو خپله له لاسته تللې ولکه راژوندۍ کړي. د سردار سلیمانی ترور په همدې لړ کې د ټرامپ لپاره د امریکا د هیبت او دبدبې د ختمېدو د ځنډولو مترادف و، خو امریکا په دغه جنایت سره نه یوازې خپل هدف ته ونه رسید بلکې دا کار یې په سیمه کې د خپل شتون د ختمولو لپاره په یوې پیلامې بدل کړ.
خو دوستانو دغه مطلب وقوم هم دومره و، نو ته الله تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
له خپلو ټولو همکارانو ملګرو څخه ډېره ډېره زیاته مننه کوو چې د نن سهارنۍ خپرونې پروګرامونو کې ملګرتیا راسره وکړه. نو بس په دغه اخیری پروګرام سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمیږي. نو په همدې ځای له تاسو نه اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.